تاسې ازادي رادیو اوري وخت ولس بجو پوره 15 دقیقې دی په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان په تیر به هلمند کې لا خپل نوې ستراتیژي سره سم د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي. دا پوزیان غواړي چې د هلمند ولایت په موساکلا کې د امنیتي چارو مسؤلیت له برېټانوي ځواکونو واخلي. دا خبره برېټانوي ځواکونو کړې ده. رویټرز آژانس په دې اړه یو مطلب خبر کړی. سالم محمد سالی جزئیات راخستی.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د برېټانیا حکومت پرون د دې موضوع په اعلانولو سره وویل چې دا اقدام د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د قواو د انډولولو لپاره لومړنی ګام دی، څو یقیني سي چې د ناټو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو په وړاندې په جګړه کې پوره اغیزمن دي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناټو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کیږي. په موساکلا ولسوالۍ کې 1500 برېټانوي سرتیري ځای پر ځای دي. دغه پوځیان به په راتلونکو اونیو کې د هلمند مرکزي برخو ته چې ګڼ نفوس سیمې دي ولېږدول سي، چې له وړاندې ځینې برېټانوي پوځیان پکې دېره وو. د برېټانیا حکومت وایي له دې سره به په مجموع کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو په شمیر او وضعیت کې کوم بدلون رانسي. دا مهال په هلمند کې شاوخوا 1000 برېټانوي پوځیان میشتي. له 2008 میلادي کال وروسته چې برېټانوي ځواکونه مساکله ته استول سوي، په دې ولسوالۍ کې 23 برېټانوي پوځیان وژل سوي دي. برېټانوي، امریکایي او افغان ځواکونو تیر میاشت د همدې ولایت په مرجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل چې تر 2000 میلادي کال وروسته ستر پوځي عملیات بلل سوي دي. رویټرز خبری آژانس زیاتوي د برېټانوي ځواکونو لپاره په وروستیو اونیو کې بله مهمه سیمه سنگین ولسوالۍ وه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې 6 برېټانوي عسکر پکې ووژل شول. په دې توګه له 2000 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د وژل سویو برېټانوي سرتیرو شمیر 202 ته زیات شو.
زمان قکل آزادی رادیو آوری اکران دوستان و اوس اسدالله غزنفر آزادی رادیوی مجله ورانده کوي چې ادبی او کلتوری موضوعات پکې څیړل شوی.
د آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم. زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنی. قدرمنو اوریدونکو، د نن په خبرونه کې د سپینې ادې د کلتوري ټولنې لمرستیال همت الله امینسی سره مرکه، د نوي او زاړه هرمونیتیک د توپیر په اړه بحث، د اسدالله نیاسی یو نوی شعر، د اروپا د ولسي ادب یو خوش نقل او نور مطالب اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د جمهور رئیس کرزی له خوا د پوهنې د زنګ په کړنګولو سره په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د بختر آژانس له راپور سره سم په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د تېرې شنبې په ورځ د کابل د اماني لیسې په تالار کې ولسمشر کرزی، د کابینې ځینو غړیو او د معارف ګڼو منصوبینو ګډون وکړ. ولسمشر کرزی په همدې مناسبت په خپله وینا کې وویل چې دا نهم کال دی چې د افغانستان معارف په چټکۍ سره وده کوي. په دغه مراسمو کې د پوهنې وزیر فاروق وردک څرګنده کړه چې په پیل شوي تعلیمي کال کې به کابو 80 لکه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، چې 22 لکه پکې نجونې دي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې سیمې شته چې ماشومان یې له زده کړو محروم دي. د دغه محرومیت ملامتي تر ډېره حده د طالبانو په ډلې اچول کېږي. د شاهنامې د ویلو زرمه کلیزه ولمانځل شوه. د شاهنامې د مشهور اثر د زرم کال په مناسبت په هغه دوه ورځني سیمینار کې چې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې پیل شو، په افغاني پوهانو سربیره د ګاونډیو هیوادونو ځینو پوهانو هم د نامتو شاعر فردوسی د دغه اثر په اهمیت باندې خبرې وکړې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې ځینې تلویزیونی خبرونې د اصولو خلاف، غیر اخلاقي او له توهینه ډکې خبرونې کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم چې په مشرانو جرګه کې څرګندونې کولې، دا ومنله چې ځینې خبرونې په اخلاقي اصولو برابرې نه دي او د کورنیو لپاره مشکلات جوړ کړي دي.
هرات د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په کلتوري او ادبی لحاظ خورا روشانه تاریخ لري. د دغه ولایت ځوانان اوس هم د افغاني فرهنګ په بډاینه کې مخکش رول لري. دلته تاسې په هرات کې د سپینې ادې په نوم کلتوري ټولنې له مرستیال همت الله امینسی سره د دې مرکز د فعالیتونو په اړه خبرې اورئ. ښاغلی امینسی د سپینې ادې د کلتوري مرکز د خپرندوی ارګان هری رود مجلې په باره کې وایي.
هری رود مجله د مو یاد کړی زموږ د ټولنې خپرونکی ارګان دی چې محلنۍ دی، په میاشت کې یا په دوه میاشتو کې یو ځل خپرېږي. تر اوسه پورې دوه ګڼې خپرې شوې دي او درېیمه ګڼه هم په لار دی چې باید په ډېر نږدې راتلونکي خپره شي. سپین ادې ټولنه له نن څخه نږدې یو کال وړاندې په هرات ولایت کې د فرهنګیانو او د فرهنګ فعالو ځوانانو لخوا جوړه شوې ده او په هرات ولایت کې فرهنګي برخه کې هلې ځلې کوي او هلته ادبي ناستې جوړوي، مشاعرې کوي او اوس مهال ځینې داسې هڅې هم پیل کړي چې په هرات ولایت کې په مرکز او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونه ولري. زموږ غونډې په دوامداره توګه جریان لري. په هره دوو اونیو کې یوه غونډه کوو او هره میاشت کې یوه ارزونې غونډه کوو چې د خپلو کړیو کارونو نتیجه راخلو او ځینې نور مسؤلیتونه ځینې ورونو ته سپارو.
هغه غونډه چې په دوه هفته کې یو ځل کوي او هغه غونډه چې په میاشت کې یو ځل د ارزونې په نامه کوي څه فرق لري؟
تفاوت یې په دې کې دی چې دا زموږ د دوو اونیو غونډو کې مسائل ډېر قاین دي. مثلا موږ کېدای شو په هغه کې مشاعره وکړو، هغه کې نور یو د بل حاله خبر سو، ځینې نوي څه که څوک ولري هغه له نورو سره شریکي، او کومه غونډه چې د میاشتې په اوږدو کې هغه کې باید موږ خپل کړی کار وړاندې کړو غونډې ته. چې مثلا ماته دغه وظیفه سپارل شوې وه، د میاشتې په اوږدو کې مې دا په دغه ډول ترسره کړی دی، یا نور کوم وظایف رامنځته شوي هغه یو بل ته سپارو. په دې کې ځینې هلې ځلې نورې شوې وي چې مثلا نورو ولایتو ته څوک تللی، هغه څوک چې تللی وي، څوک چې اړیکه یې نیولې وي، هغه ګزارش وړاندې کوي. یو دغه نوي مسایل چې رامنځته شوي دي، دا هغه چاته سي موږ فکر کوو چې دا په ښه توګه ترسره کولی شي، هغه ته دا وظایف سپارو.
تاسو ویل چې غواړئ چې د هرات په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړئ، دا څنګه پروګرام دی؟
کتابتونونو اړتیا ډېره احساسېدله. نوي مو اوس په هرات مرکز کې مو یو کتابتون درلوده، په تورغونډۍ کې مو یو کتابتون نوی فعال کړی دی چې له نیکه مرغه له کابل او سره د افغان کلتور په جرګه کې هم د ډېرو زیاتو کتابونو مرسته وکړو. الاول ته اړتیا ډېره احساسېدله، کتابتونونه بیخي په هغه برخه کې د مطالعې لپاره نو موږ به که څه ویل هم، ځکه چې هلته دا خپرونې هم کمې رسېږي هرات ولایت ته.
شغله امین صاحب، کتابتون خو کتابدار غواړي. که فرضاً زه یو کتابتون ته ورسم او که هلته کتابونه یې هم، خو چې کتابتون بند وي نو زه به مطالعه نسم کولی.
بله.
نو څنګه دغه مشکل به تاسو څنګه حل کوئ؟
کتابتون به د دغې ټولنې د دفتر یوه برخه واوسي. مثلا که څوک ټولنې ته مراجعه وکړي، ټولنې دفتر به همیشه خلاص واوسي. مثلا اوس په تورغونډۍ ولسوالۍ کې موږ کتابتون لرو او دا کتابتون د خپله د ټولنې دفتر سره یو ځای دی. دفتر همیشه خلاص وي، که څوک غواړي چې د مطالعې لپاره راسي نو کتاب ځان سره یوسي، بېرته یې راوړي، وړي کتابونه.
او غیر له دې مجلې نور خبرونه هم لري.
د سپین ادې د ټولنې یو خبرونه چې په چاپي باندې خبريږي د هری رود مجله، دا یو انټرنیټي پانه لري د مرچل په نام باندې. هلته هم ځینې هلې ځلې د پښتو ګرامر پاک لکېږي، ځینې نور برخه موږ فعالیت ساتلې دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ستاسو گاونډي به په خپل کور کې په لوړ اواز ټایپ چالان کړی، خو دې ته به پام نه وي چې یو بل څوک ممکن ورسره په عذاب شي. ستاسو په کوڅه کې به یو بل څوک په لاؤډ سپیکر کې خبرې کوي، خو دې ته به فکر نه کوي چې ممکن په یو کور کې یو ناروغ پروت وي او په تکلیف به شي. په لاره کې شاید یو ډریور ووینئ چې بې ضرورته به د موټر هارن بغوي او د نورو زحمت په زحمت نه ګڼي. دارنګه مثالونه راښیي چې په افغاني ټولنه کې لا د آواز د ککړتیا په مقابل کې خاص حساسیت نه دی موجود، خو په ګڼو نورو ملکونو کې له شور ماشور سره مبارزه روانه ده او افرادو یا ادارو ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ځایه شور ماشور تولید او نور په تکلیف کړي. د هندوستان ستري محکمې د ډیلی د اندرا ګاندی د هوایی میدان ادارې ته امر کړی دی چې د خپلو الوتکو په شور ماشور باندې د شاوخوا خلک په تکلیف نه کړي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د هندستان سترې محکمې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد له ملکي هوایي شرکته غوښتنه کړې ده چې د ډیلي په هوایي ډګر کې د شور ماشور اندازه سمدستي کمه کړي، څو په دې ډول هوایي ډګر ته د نږدې یوه روغتون ناروغان او دغه راز نور هغه کسان چې هوایي ډګر ته یې نږدې کورونه دي په تکلیف نه شي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې له راپور سره سم د دې فیصلې د اورولو په وخت د هند د سترې محکمې قاضیانو د هند ملکي هوایي شرکت مقاماتو ته دا هم ویلي دي چې باید د اندرا ګاندي په نړیوال هوایي میدان کې له 9 او 11 رنوی یا الوتلارو څخه دي استفاده سمدستي بند کړي، ځکه دغو الوتلارو ته د نږدې روغتون کسانو شکایت کړی دی چې دوی د الوتکو له آوازونو په تنګ شوي دي. خو د هند ملکي هوایي شرکت ادارې سترې محکمې ته درخواست ورکړی دی چې په دې ورځو کې د اندرا ګاندي د نړیوال هوایي میدان د 8 الوتلارې د ترمیم کار روان دی، تر څو چې دغه الوتلاره نوی رغول شوي تر هغو د ستره محکمه د نورو دوو الوتلارو د بندولو حکم وځنډوي. د هند هوایي ملکي شرکت د ادارې یو مقام راجیو ریار د ستره محکمې قاضیانو ته وویل چې د کامن ویلت هیوادونو را رواني لوبې به په ډیلي کې وي او په همدې منظور په ډیلي کې او د دغه ښار په نړیوال هوایي ډګر کې د ځینو چارو ترسره کول ضروري دي چې د دوو ذکر شویو الوتلارو د فوري بندولو حکم به په دغو چارو منفي اغیز وکړي. خو د سترې محکمې قاضیانو د هند ملکي هوایي شرکت د ادارې استدلال ونه منه او شرکت یو استعلام ورکړ چې د الوتکو د ټیټ الوت په وجه د پیدا شوي شور مشهور د اندازې د کمولو لپاره به په څومره وخت کې څه کارونه کوي. د هند ملکي هوایي شرکت په خلاف عریضه د و روغتون مقاماتو او د اندرا ګاندي هوایي ډګر ته د نږدې کورونو اوسیدونکو کړې وه. د روغتون په شکایت کې راغلي و چې الوتکې په 2-300 فیټه ټیټه ارتفاع کې الوتنې کوي او اوازې په ناروغانو بدلګیږي. دغه اواز ناروغان له خوبه وسي او کله ناکله خو د هغو ډاکترانو ذهني تمرکز هم ګډوډوي چې په عملیات بوخت وي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
که یو څوک غواړي چې په بل چا باندې کوټي وکړي نو کوټګر ممکن ورته ووایي چې د هغه نوم څه دی. په پخوانو کلچرونو کې دا عقیده موجوده وه چې په نوم کې یو خاص راز پروت دی. په اوسنۍ زمانه کې هم د یو چا نوم د هغه د کورنۍ د تعلیمي سبې، د نظریاتو، د ذوق، د ژبې او نورو ځینو ځانګړنو په اړه تر یوه حده پورې یو تصور راکولی شي. ډېر ځله داسې شوي دي چې یو لیکوال یا شاعر د یوه نوم له اورېدو وروسته یو شعر یا داستان لیکلی دی. هغه شعر چې اوس یې ځوان شاعر اسدالله نیازی راوروي همداسې یو اثر دی.
دلته یو اوږد نظم د نوم د عنوان بی بی زره ده. دشنو بنگو بیرانه غی، دشنو بنگو بیرانه غی، د کوچه پټټر ناتی، د لونګو بیرانه غی، بی بی زرا رنگ بنگ، د سپیری سارا ملنگ، بی بی زرا د ډول لخته، د ګلونو په سر څرخته، بی بی زرا لیونی و په غمونو کې بی باک، په خندا او په سندرو چوه د سوب زړه تڼاک، بی بی زرا بی سالو و لکه رنگ په الوتو و، بی بی زرا شپنه و لخندان تکشنه و، چی باران با خزل سود کو دی چنگخو با کرلائی و، لکلخت تاویدل از لوی یار پسی سرائی و. زه هم وړ وم هلک وم، بی بی زری نبورک وم، دی بدا سیناری والی و دی سری صدری علکا، رب دی دی درا سراوکا، شنو واخه بای کول زیر غوا بای الوسلا، مند مند زغل زغل یار تیس رخ لور کولا، پا غمونو که شریک و پا خادهی با گدی دلو، چه دی خیو رز یاران و پا ایچ رنگ نبیلی دلو، دی خوبو می وملگری را تویل با بی بی زری، وقت دی زان و سیل براسی ما با یوسی لطا لری، تو با پات شیر جانانا دک خورجین خوهی سندری.
ډیر علي شغله نیازی زه غواړم د یو پښتنه درنه وکم. دغه نوم دی ورته انتخاب کړی دی، دا ډیر عجیب نوم دی. سړی یو قسم کلی ته بیایي، پخوا وختونو ته بیایي.